سهر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن د یک شنبه ورځ ده، د مرغومی جدي نهمه د دسمبر نه ویشتمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې پکتیا او خوست کې له پرونیو نشوتو وروسته ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. پیل په خبرونو کوو. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حملې وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. پیر اونې د سیشن به پر ماشام د پاکستان پوز د پکتیکا پر برمل ولسوالی هوایي حمله وکړي چې په نتیجه کې لپنځو سو ډیر کسان وژل سول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې نونس پاکستانی سرتیری وژلي دي. تیر ماشام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو سره محکمې پرون په یو بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورن و تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د طالبانو حکومت سره محکمه وایي چې په تیرو دریو اونیو کې پر شاوخوا 500 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق سوي. د بشري حقونو ډلې پر طالبانو انتقاد کوي چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او دا هم وایي چې د تورانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله شولې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کې بیا تحرک پیلېږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي. هغې ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وښيي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورسپنې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصونو لپاره پر یوه موافقه په صلاح کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي. معلومه نه ده چې څو تنه ژوند دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 میلادي کال کې د ګواتیمالا 1,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. د انسټیټیوټ دا خبره ورسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یو لیږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د راپور له مخې شاو خاصل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلی چې له یوې الوتکې کښته کیږي. ګواتیمالا ته د دغه هیواد د وګړو ستنول په داسال کې زیات شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنیږي. ټاکل سوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 1 وسي. ټرمپ ژمنه کړې هغه کډوال به په ډله ییز ډول اخراجوي چې قانوني اسناد ونه لري. د ګواتیمالا حکومت اټکل کړی چې د دغه هیواد 2 میلیونه او 100,000 وګړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي، خو یوازې 400,000 د استوګنی اسناد لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوي سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 5 ورځنۍ لوبې د پنجشنبه په ورځ پیل شوې. زیمبابوي د پنجشنبه او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 5,680 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرونۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 221 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼې کې د افغان لوبډلې یوازې 2 پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د تلرم فصل په 8 اونۍ کې نن ماپښین د فراه د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانې خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بل لوبه کې د سرپل خدیم اف سی ټیم د کندهار د عینو مینې له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغو مسابقو په لړ کې 2 لوبې وسوې. لومړۍ لوبه چې د هرات د انرژي او د فراه د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د تلرم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندیا قوس پر 14 پیل شوې دي. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له پرونیو وسلولو نشته وروسته د ډیورند کرښې په اوږدو کې پراتې سیمې تیر شپه نسبتا کرارې وې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د دوړو لوریو ترمنځ پرون وروسته له هغې نښتی وسوی چې د سیشن بی ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ډیورند پر کرخه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تیره شپه ظاهرا کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تیره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته ویل چې په سیمه کې اوس کراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي ښوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
جګړه ډیره سخته درنده وه. په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کېدله. سهار وختي وخت کې پاکستاني ځواکونو پر ملکیانو باندې ډزې وکړې. د 51 مرمۍ چې د کوچیانو په خیمه باندې ولګېده 3 تنه کوچیان شهیدان شول، 4 تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډې پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پریښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبرې وشوې. د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر خپل اکس پاڼه د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له خپلو خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوی وشي چې د کړکیچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمباریو وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له 3 ورځنۍ ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستانی سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کېږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر 2 سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پوز ادا کړي چې د دې حمله په جواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وشلې دي. پاکستان د خپل یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي راډیو له دواړو خواوو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مي ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو. ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان تر یوه حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري. په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وخت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولای شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولای. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې د کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب و کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالې وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
داسې و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وای چې زه یو کسب و کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه.
ډېر ښه ده. نو بس بعض سلام دا چې واړه چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده که هم درس وایه.
چون را دی وزوند مثبت مخی روانده؟
وظیفه هم لرم لس بینز لس زرا معاش میده و کاروبار می هم خود الحمدلله چه پا دکان که نو کار رازی چه خپل استاد نی پا دکان که بس کاروبار نشته.
اخ کسان چی مراجعه که اشمیری چون را کم سوای مثلا پا خواد تاسی دریشیم گنده لی وسی وازی جامعه گنده کالی کمی سپرتو گنده چون را کار کم رنگ سوای؟
والا کار کم رنگ شوی واقعا دا مخی پا جمهوریت کار دیر خوب هر سالای بس جوان دی کاروبار دکانداری هر شای خوب وظیفه نو اوس واقعا چه بس کار هم کم شوی دا او مصرف دیر دا مثلا دا مواد چی دا قیمت شوی خلق اجره کم ورکه مثلا مخی ساده جوره دا کالی دری نیم سو اوس خلق دری سو دیر پا مشکل ورکه وخیان چه دا خلق دیر اقتصادی زیف شوه دا
تاسی ویل چه موادم کم سوی دی خیطه ایل پارا بخال کم جینه تاسی دا مواد رات لاستفاده کولم اووس آیا رادی نرادی آغا سوداگر کار کهی کنه کهی چه دی خیطه ایل پار خام مواد راودی
مخی هم ووس هم مونگ دی مندهینا مواد اخلو امده بس مونگل تا مواد اخلو خو دیر قیمت شوه دو چند شوه دا موادونه یخن کاف باتی دا سا
والی قیمت سوی پیلات پیگی؟
مالیات دا بس محصول کیگی مخی مثلا پرخم گمرک که محصول کم و اوز دیر دا بده خاطر قیمت شوه دا مواد
لیوی خوانه کارونه بخلکو کم دی دن دی نستا لبلی خواه کم کسان چی یو کس بکار از دا و مواد قیمت سوی لکه تانسو دی خیاتی لمواد یاد دوانه وکلا ولی دا غورست در بلی افغانستان که ستون زی زیادی گی پزایدی دیتی کمیسی
زمونگ کشور بس سوی دلسوز یا پلار نلری عمومی بس هر چاچی رازی دلتا حکومت کهی بس پل دا بانک عمومی جوان خود تیریگی او نور خلق تا پکسه نده چه دست که یو سخوری دا سرخم جوانمون خو گورو پا کورسنگی که پا بلزای که دیر واقعا دیر خلق وضعیت خراب شوه دا پا دیر زمستان که کاروبار نشته
کلاتی دی نور افغانان زوندم گوری خپل زوند کریم تغییر گوری خپل کار تا پشاق ورزی که جبر سره
مخی پا جمهوریت که کار خو اوز مجبوری ده کنه دی کور کرایه دا نو جوان خو بس پا کابل که سخت ده مواد هم قیمت شوه
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګه د خیاطۍ دوکان لري د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیفه دي بازار په داسې یو سطحه باندې برابرېږي چې که جمعه درته وښیم جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي که نه بله خبره ده چې عوام ملت غریبي ډېره ده لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کې د هغې نه وروسته گزاره کوي خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي
بله پخوا به دته و چې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړي ور ښکاره که د خیاطۍ ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو ځینو زده کولې ځینو زده کړې وه ګنډلې اوس هغه وضعیت څنګه ده
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته که هغه هر مسلکې خیاطۍ نجاري بلبل که نه مختلف کسبونه دي نو ځوانان شته دی اوس هم کارونو دپاره لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطحه مخ په لوړېدو روانه وه اوس مخ په کوزېدو روانه ده غریبي ډېره ده که زه خپل دوکان مثال درته درکړم حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي یا شاګرد یا کاریګر که نه خو دوکانونو کې نشته دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاری زمونږ خواته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کو. که زه د خپل دکان مثال درته درکم، زما هم چې دی په دکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله. که نه
بله څومره بیا د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د غوښې شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي. که نه زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار، که نه د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم، که نه نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې 100 روپۍ یا 150 یا 200 روپۍ استادان ورکوي، که نه او که په یو دوکان کې شاګرد نو عام یا د میاشتې ورته 3000 یا 4000 یا 5000 داسې تنخواه وټاکي، د دنه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسیږي او
دا ځوانان چې تاسو سره دي اتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي، دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي، که نه نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی، که نه څوک یو مشکلاتو کې څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک یي چې ډېر نوي ځوانان یې تنکي ځوانان یې، خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابره کړي تر څو 100 روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه تاسو ویل غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېریږي، وضعیت سره خمینه یي.
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي، که نه چې باید زموږ ځوانان او دغه شدې تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او مونږ چیرته اوس روان یو. که نه مونږ تاسو چې دی د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې حتی مونږ یې تصور هم نه کولو. که نه ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د هلکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخ یې د پانتونونو دغه پانتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسېږي نو 3 کاله 5 کاله لس کاله بعد حتمن او نو کېدی شي لس کاله بعد زمونږ په وطن کې چې دی ښځینه ډاکټره ونه اوسي. نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسېږي. نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی دغه ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو، که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو، که نه دغه لنډ مثال وای درته څه د خپل پوهنتون درکوم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه، زمونږ په دوره کې چې پوهنتون سره اخته ډېر ښایسته اوس جوړ کړی دی، اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغې وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی، حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بله عمده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطره، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچه چپټر د دې شیانو برابر کړي. نو دغه چې دی دغه ټول غټ عوامل دي.
که اوس په دې لږ خبر راته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسې خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق علاقه وه مجبوریات و څه وه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان وو، ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه هماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په هماغه لارې چې دی خپل چې دی استاد شوی م او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم ویلې پوهنتون هم ویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي، تاسو درس ویلی د پوهنتون
دسې دی. ما په داسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه وو، د خلکو اقتصاد ښه وو، مشکلات خلکو نه درلوده دومره، اقتصادونه د خلکو ښه وو ځکه موسساتو فعالیتونه کول، وظیفې وې د خلکو دولتي وظیفې وې. نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل، هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه وو، اوس وخته ډېر زیات ښه وو.
اقتصاد خو یې ښه وو، دا څومره ښه ده چې سړی هم یو کسب زده کړي هم لوړې زده کړې ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیابولی شي؟
بېله شکه بېله شکه. دغه غوره مثال زه خپله یم، که نه غوره مثال زه یم. زه چې دی د حقوق قضا سرنوالی سنگ نه فارغم د ننګرهار پانتون نه خېګنه دغه د چو شکر ده خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړل شم کنه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویل یو کس ونه لري کنه او وزګار وي نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویل وي کنه چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم کنه نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړل شو سناسه
bale په اخر کې باید تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې همدغه ووز د زده کړو دروازې ته باندې د اقتصادم خراب ده یو کسب زده کول زمينان برابر ده مونږ ته هغه خپګان هغه ډیپریشن دوی هغه ته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي هغه ته باید تاسو پیغام ولرو څه به ورته ووایه
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب یو هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نشو کولی چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو ځکه ډیری ځوانان دي په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي پوه شي پیجریانې کړي دي همه اوزګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کسب یې نوی زده کړی نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي که هغه هر کسب وي کنه خیاطي وي نجاري وي بل کنه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی
استاد او لیکوال میوان شینواری بیا د کسب زده کول د شعر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي له ښاغلي شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره اورو
کسب خو نهایي ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وي کسب زده کړه او په تاخچه کې کېده یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه به دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي زده کړې خو اصلا د خپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي نو که د زده کړو نه یې ونه ګټې نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه یو شاعر وایي وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که دی هر څومره تنګسي راځي مشکلات راځي نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامخا زده کی او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی باید خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي تخنیکي د کمپیوټر زده کړې یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی کسب یو تخنیک غونته دی کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغوی خپله ایډیټ نه دی زده خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ شل زره افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
بله که راسولی تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی دا چې یو بل کسب هم زده کړئ
شخصا خپل اوس مهال استاد یم پوهنتون کې افتخاري استادی په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم دا غیم زما ښه گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړي کوم په دې کې مې ځان رسولې دي. د دې ترڅنګ د نجارۍ ته ابتدایي د غز مازده دي، یعنی کولای شم چې خپله جاله پوری باسم، خو هغې ته لازماتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم، مطلب خو زده کړې مې ده، یعنی نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بلې
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي، مثلا یو دروازه یا
زما یو ملګری خپله مسلکي نجار و، چون زه ما سره ډېر پاتې کېده نږدې نه، د هغه نه ما هملته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چون ما وخت لره نو ډېر شان مزده کوي، اوس چې یو نیم ادي مسله پېښېږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک په خپله یې د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پېښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډېر دغه شوی یم، نه یم بې دندې شوی یم، کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم، خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی، کنه د خپل یو کسب دی، موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی، ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني، کنه موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي، کنه په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی، په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، شخصي کاروبار کې ځانونه رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي، مثلا همدا بیلګه بیا نجاري یادوو، تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه، یعنی ځان سره خپله دغه اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هېڅ کار ونه اوسي دا د نجاري خو مې زده کړې ده، خو تیره راسره ده، کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي.
چې هر کسب د چا زده وي هغه پی ډېر ډاډه وي، کنه دې ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم، نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډېر پسنداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو پی مخته وړلی شم، یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چا ته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم، اوس زه خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دنده هم لرم، زه وایم که چېرته دا زه د لاسه هم ورکړم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم، ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړلی شم او بل چا ته نه محتاج کېږم. نو دا خو ډېر مهمه وي که نه، د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي، مشهور دي، هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي، زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورا نه بیا ورته وایي چې تاسې به اوس یو کسب هم زده کوئ، که نه سند نه ورکوي هغوی. بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي، ځینې پکې نل دوانی انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي، په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي، نو بیا هغې نه وروسته هغه ماستري چې کومه برخه کې کړي د هغې سند ورکوي که نه نه ورکوي. هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده، یعنی کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي، په هره برخه کې به ته ښه شي، خو کېدای شي پیسې ترنه ونه ګټي، نو پیسو دپاره دا کسب به تا سره
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول. مثلا یو څوک مکتب ته ځي، بیا پوهنتون وایي، ماستري اخلي او دکتورا او تر دې حده پورې، یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول، یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول، نور څه نه زده کول، دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولی شي.
ستونزو سره خو مخ وي، د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي، په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نه شي کول، د ذهن هغه سیتان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري، ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی، ذهني نظام داخلي، چې دې ته ته څومره نوي شیان ور زده کوې او مختلف شیان، یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان، یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې، نو دا ذهن په دوه ډګرونو بېلابېلو کې فعال پاتې کېږي. نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډیر فرق دی د ده ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کیږي حافظه به یې جوړوي الزایمر ناروغي چې اوس ډیره عامه ده په ټوله نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو ته زما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا خره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي کسب دی دا کسب زده کوي په تاخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګېږي نو چې څومره کولی شي هر ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کړي که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
سن غټېږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت سي د کور مسؤلیت سي واضح خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل
ګورې ځوانۍ مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې د زده کولو تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی بیا تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کېږي بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي مهارتونه چې دا ذهن تاند پاتې شي نو بیا که دی دېرش کلنۍ نه وروسته ځي ام د دې ذهن به تر نورو ښي او ډېر زده کړه به هم کولی شي او ډېر مهارتونه به هم زده کولی شي تخنیکونه
ګران دوستانو دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر لا آزادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت هر کله کوم نن یک شنبه دا او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي او تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لا آزادۍ رادیو خبريږي په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو په نننی درس کې آریایی تمدن ولو خونکې په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان تر راغلل او څه ډول یې د آریایی تمدن بنسټ کېښود د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له دریو تر دوو زرو کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیسټم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل له میلاد څخه مخکې د لومړنیو زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع مسکوکا تیب نجوم ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې پنځم ځای ځان ته ځانګړی کړی و یعنې دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه تر څنګ په علمي بخش کې لکه طب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وه. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړني او باوري اخذونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډېر زیات معلومات شته. آریایان چې وه د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسني الینګار اوسېدونکي وو. د بولان اوسېدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آریان ویل. د آریان مانا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په مانا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې، هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل سوي او په نشه سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسېدو وړاندې کوچاني ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښ باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال داغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطنتي حکمرانی یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر سوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړي. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مستنصر بالله ووژل سو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجري قمري کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړي. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړي، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو. ده یې بندي او نظر بند کړي. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره سوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ سو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وقت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1440 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات سو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د ده د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر سوله. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجري قمري کال کې وفات سو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د پتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکار په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ سول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل سول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو، او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتي ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتي سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم له دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی وو. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان بچي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی وو. اقتصادي وزن اسامه او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانړوه، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه یې پخپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباهنه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلي وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډله ییز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډېره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیز منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن، غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول وه. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والي و، خلکو ته وویل چې د دولت موخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د اته میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پر تزاري دولت باوري نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بې طرفۍ دریځ غوره کړ. په 1838 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې سي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تېروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغه دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورند په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وټپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واورېدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوځ جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانوز د کونکو، هله دا چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسروں سروں بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان میں بند سڑوں میں درد پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دس روز روپی زوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے